دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو غرمنی خبری خبرونه پیل سوې چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د یو هیئت مشري کوي کابل ته رسیدلی او په څو شیبو کې به له افغان چارواکو سره خبری پیل کړي. د خبرونه په پیل کې لاجمل ان خبرونه اوري.
فراه ولایت کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی دی. او د 2013 کال آسیا جام کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل کیږي. فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښه تیره شپه د خاکي سفید په رنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې افغان چارواکو وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. په وژل شو کې د هلیکوپټر دوه پیلوټان شامل دي. طالبان ویلي چې دوی د هلیکوپټر وشتلې خو افغان لوري ویلي دي چې هلیکوپټر استراري ناسته کړې ده او اور یې اخیستی دی. د استراري ناستې د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ یو هیئت نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په دوه اړخیزو غونډو کې برخه اخلي. د پاکستان د رسنیو په وینا شاه محمود قریشی به د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان جمهوري ریاست ویل له پاکستان څخه د عملی اقداماتو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې ښاغلی قریشی به له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو وغږیږي. ولاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیونه ډالره بازار ته عرضه کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق بازار ته د لسګونو میلیونو ډالرو د وړاندې کولو د هدف په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانۍ د نرخ د لوېدو لپاره او د افغانۍ د ثبات لپاره د اقدام کوي. خلیل صدیق زیاته کړه چې د همدې هدفونو په خاطر د بانک له تیرو 15 کلونو راهیسې په کلني ډول بازار ته له 2-3 میلیونو ډالر وړاندې کوي. د افغانستان بانک په داسې وخت کې بازار ته 2.5 میلیونه ډالر وړاندې کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی او همدارنګه له افغانستان څخه ایران ته د ډالرو د قاچاق په اړه هم رپورټونه خپرېږي. د 2013 میلادي کال د آسیا جام کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالۍ نن په متحده اماراتو کې پیلېږي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. لومړی لوبه نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ده. دا مسابقه د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیلېږي. افغانستان به د آسیا جام په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ مسابقه د دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پوخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځل د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی. مایک پامپیو ویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملاً د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې دي. پامپیو د جمعې په ورځ دا هم ویل چې د جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه وو شوي او مناسبې نه دي. تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ جان کیری تورن کړ چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړې دي. جان کیری تیره اونۍ په یوه راډیوي مرکه کې ویل چې لکلی د بهرنیو چارو وزارت پریښی دی درې څلور ځله یې له جواد ظریف سره غونډې کړي دي او په دې لیدنو کتنو کې د اتومي تړون پر مسلې هم خبرې شوې دي. دا جرمنی صدر اعظم ویلی ترڅو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نوی ټینګ شوی د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر مسکو په خپل حال وي. انګلا مرکل پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې خبریالانو ته وویل چې په اوکراین کې سوله او د دغه هیواد ځمکنۍ بشپړتیا لا هم د دوی هدف دی. اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همداراز دا بندیزونه د دې لپاره هم لګول شوي چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپوزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړي ده. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 10,300 ډیر کسان وژل شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. سعودي عربستان پرون ویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا وشتل شوي د لری غاټن وشتونکي توغندي چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف و په هوا کې لمنځه وړي دي. د سعودي دولتي تلویزیون د دې هیواد په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندي د جیزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یو ګڼمیشتي سیمه ولګیږي لمنځه وړل شوي دي. د یمن حوثی شیعه ډلې چې ویل کیږي ایران ملاتړ کوي وای پر سعودي عربستان د دوی د راکټي بریدونه د ریاض او دغه د نړیوالو متحدانو د هوایی بریدونو په عکس العمل کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2015 کې د یمن په جګړه کې داخل شو چې هدف یې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي بیا واک ته رسول دي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو واوریدل.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې کیدونکې د تاسې ازادي راډیو ته ورغلی یاست. افغان حکومت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان لوري سره پر ګڼو موضوعاتو خبرې کوي.
بحث پیرامون موارد امنیتی، موضوعات سیاسی و همچنین پلان عمل افغانستان و پاکستان برای
یو تحلیلګر مژغولی چې کابل ته د پاکستان د یو وزیر سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ څومره کمولی سي؟
ما دلته پاکستان سره مشکل دا دی چې د پاکستان ملکي حکومت لازم اختیارات نه لري او خصوصا د افغانستان او هند سره رابط پاکستان د پوځ لخوا تنظیمیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د جرمني صدر اعظم ویلي چې پر روسیې به لګیدلي بندیزونه پر ځای پاتې وي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لومړی بهرنی رسمي سفر له کابل پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشی نن تر غرمې مخکې کابل ته ورسید او ټاکل شوی چې د ورځې په جریان کې له افغانستان له ولسمشر، اجرایه رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي چې پر امنیتي، سیاسي موضوعاتو بحث او د کابل اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر ګډ پلان خبري د پاکستاني هیئت او افغان چارواکو د لیدنو کتنو اصلي اجنډا دا جوړوي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي او نور تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د هیواد لوړ پوړی لومړی چارواکی نن کابل ته راورسید. دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د شاه محمود قریشي لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سفر ایجنډا په سیاسي او امنیتي موضوعاتو بحث او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر پلان خبرې اترې دي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزیر امور خارجه جمهوري اسلامي پاکستان قرار است با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس اجرایه ملاقات بکنه. همچنین بحث پیرامون موارد امنیتی، موضوعات سیاسی و همچنین پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی خواهد.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي محمد فیصل بیا ویلي چې له کابله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ښاغلي قریشي د بهرني سفر پیل په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د لیوالتیا ښکارندوی کوي. د خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې کامیاب پیل به په راتلونکي کې د سولې د خبرو او دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو جوړېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې ځینې پاکستاني رسنیو لیکلي چې کابل ته د پاکستان د دغه پلاوي تر سفر مخکې د پاکستان لوړ پوړي چارواکي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو غونډه کې چې دغه هیواد د پوځ او ایسای مشران هم پکې وو، له افغانستان سره د اړیکو د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلی دي. جیو نیوز د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې او عمل پر پلان، د پولې په مدیریت، په سوداګریزو اړیکو او په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د بندېدو په ستونزو هم خبرې وشي. جیو نیوز دا هم لیکلي چې شاه محمود قریشي به افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لخوا هغه هیواد ته د سفر بلنه هم ورکړي. ولسمشر غنی په وروستي ځل په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کانفرانس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو تر هغې وروسته چې د افغان حکومت په خبره پاکستان افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی پاتې نه شو، د دغه هیواد مشرانو هم د بیا بیا بلنو په باوجود هغه هیواد ته له سفر ډډه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د افغانستان او د پاکستان د نوي حکومت ترمنځ د خبرو اترو د تازه فصل په پرانیستل کېدو د پاکستان او امریکا د دریځونو ته په کتو سره تمه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلې اړیکې بیرته روغې شي. د دغه کمیسون مرستیال محمد عثمان رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
راتک دی وزیر خارجه دا موږ دې ته ځکه خوشحالي چې وسهالات د پاپو شان باندې نه دي، وسهالات بدل شوي دي. هم نړیواله ټولنه، هم خپل زمونږ امتیاګان او هم زمونږ خپل حکومت اوس دې نتیجې ته رسیدلی ده چې په جنگ باندې مسایل نه حل کیږي، په لحاظه باید مذاکرات وشي.
دی وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې هم په تاوتریخوالي نه بلکې په خبرو هواریږي. د کاغلی رحماني په خبره افغانستان باید د خبرو اترو د رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي او هم پر پاکستان نړیوال فشارونه تعقیب کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د یو هیئت مشري کوي کابل ته رسیدلی او په څو شیبو کې به له افغان چارواکو سره خبرې پیل کړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې نن خبر ورکړ چې پرون جمعه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دغه هیواد لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا، د آی ایس آی مشر جنرال نوید مختار په یوه غونډه کې چې مشري یې صدر اعظم عمران خان کوله، د پاکستان پر بهرنۍ پالیسۍ خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته په یو بیان کې د پاکستان حکومت چې له دوستو هیوادونو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وسوې، دغه راز پر امنیتي مسایلو بحث وسو. ډان ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ورته ویلي دي چې د اسلام آباد په پرونی غونډې کې د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید باجوا کابل ته د خپل تیر سفر په اړه هم معلومات ورکړل. شغلی باجوا په جون میاشت کې کابل ته سفر کړی وو او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو په یو په یوه غونډه کې برخه اخیستې وه. عمران خان نږدې میاشت مخکې د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د ویلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د داسې ژمنو په کولو سره د شاه محمود قریشي د کابل سفر ته باید افغانان څومره هیلې ولري؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي مجیب لمر څخه کړې ده.
عمران خان یادونه کړې وه چې دوی به نه یوازې له افغانستان سره بلکې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره رابطې کوي او دغه سفر هم په هماغه ترڅ کې ترسره کیږي. اما دلته پاکستان اساسي مشکل دا دی چې د پاکستان ملکي حکومت لازم اختیارات نه لري او خصوصا د افغانستان او هند سره رابط پاکستان د پوځ لخوا تنظیمیږي. نو دلته د پاوز اهداف ویل دي او هغه چې د ملکي حکومت لخوا تر دې دمه مطرح شوي دي هغه د پاوز لخوا نه منل کېږي. له دې وړاندې هم د پاکستان سره توافقات شوي وو او حتی په لیکلې بڼه یې افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې دوی به د سولې او اتصال برخه کې مرسته کوي، خو هغه ژمنه تر دې دمه د کاغذ پر مخ پاتې شوې ده او عملي شوې نه ده.
لمر صاحب، کتونکو هم دا خبره کړې ده چې د عمران خان له حکومت سره د پاکستان پوځ ډېر همکار دی، حتی دا تور هم پوری شوی دی چې په انتخاباتو کې پوځ لاسوهنه وکړه او زمینه یې ته برابره کړه چې عمران خان د پاکستان سر ریاسم شي. که چېرته دا خبره ومنل شي نو بیا فکر نه کوي چې د پاکستان دغه د پوځ او ملکي حکومت سیاست هم سره یو شوی؟
نو که داسې مونږ وانګیرو چې د پوځ او ملکي حکومت سیاست یو شوی ده، دلته دویم افشان چې مطرح کېږي هغه په افغانستان کې د پاکستان ګټې دي. مونږ باید دې ته متوجه اوسو چې پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي. یوه اساسي غوښتنه د پاکستان دا ده چې د افغانستان بهرنی سیاست خصوصا د هند سره رابط باید له سره تنظیم شي او تر ډېره حده پورې د پاکستان په خوښه واوسي. دا هغه څه دي چې د افغانستان سیاسي خپلواکي تر سوال لاندې راولي او حتی له منځه وړي. نو دا چې ویل کېږي چې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت سیاست یو ده، تر دې دمه یې کوم څرک نه لیدل کېږي. دا هغه وخت مطرح کېدی شي او منل کېدی شي چې عملا دوی اقدامات وکړي.
په وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره وکړه چې د سولې هیلې زیاتې شوې دي. دا خبره یې تیره اونۍ دوه ځله تکرار کړه. که چیرته دغه خبره ومنو نو فکر نه کوي چې د شاه محمود قریشي سفر ممکن مؤثر وي او اغیزمن وي، ځکه چې ډیر کسان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ډیر مرسته کولی شي.
د هیڅ شک نشته چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان فوق العاده مرسته کولی شي، ځکه طالبان د دوی کنټرول لاندې دي او د دوی لخوا اداره کیږي، د دوی لخوا خطر کوي او هغه د هماغه څه کوي. د سولې په تړاو چې جمهور رئیس غنی کوم خبره کړې ده، هغه تر ډیره حده پورې د سیمې او د نړۍ وروستیو هڅو ته اشاره ده. مشخصا امریکا د امریکا هڅو ته چې امریکا د پاکستان باندې تر یو حده پورې فشارونه زیات کړي دي، ولې زما نظر دا دی تر هغو پورې چې پاکستان عملي اقدام نه کوي دوی په وعدو باندې باید نور موږ ونه غولېږي، ځکه دوی د تیرو اوولس اتلس کلونو په اوږدو کې تل ویل چې موږ سوله ثبات وړو په افغانستان کې او له افغانستان سره باید موږ مرسته وکړو، اما عملا دوی بل څه ثابت کړي دي. او پاکستان غواړي چې وخت واخلي او تقریبا وخت ضایع کړي تر هغو پورې چې امریکا کې د امریکا د حکومت رهبري تبدیله شي او هغه بیرته که نوې رهبري راځي دوی ورسره په یو ډول مناسبات وکړي.
د افغانستان د سیاسي چارو کتونکو مجيب المر ول ازادي راډيو سره په امریکا کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډيو ووري
او سم وصل وسل د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست وای د رواني اونۍ تر پای پورې به د دغه ولایت په کروندګرو 600 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه وویشل شي. د بلخ ولایت د کرنې رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې اصلاح شوي تخمونه به د بلخ ولایت په 14 ولسوالیو کې د ژمنی کمپاین پر مهال وکرل شي. نن موږ خبره د دغو بزری تخمونو په ویشلو سره به د غنمو په تولید کې د زیاتوالي ترڅنګ خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. د سوداګرۍ صنایع وزارت وایي د ممبئی په اقتصادي ناستی کې افغانستان ښې لاسته راوړنې لرلی دي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې افغانستان د کانونو د کیندنې او وچې او تازه میوو په برخه کې زیات قراردادونه ترلاسه کړي. ښاغلی قوقندي دغه ناسته د افغانستان لپاره ګټوره بولي وایي چې نن د دې ناستې په وروستۍ ورځ هم ښایي افغانستان ځینې نور قراردادونه ترلاسه کړي. د پرمختګ په لور د ممبئی په نندارتون کې چې د سپتمبر له 12 نه پیل شوه پکې د افغانستان، هندوستان، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو نه سباندې 2000 صنعتکارانو ګډون کړی دی. د دغه نندارتون هدف افغاني تولیداتو ته بازار موندنه او په افغانستان کې د خصوصي سکتور ملاتړ ښودل شوی دی. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 200 افغانۍ، د بورې یو 15 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل په 150 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 60 پولا، یو یورو 85 افغانۍ 80 پولا، یو انګلیسي پاوند 89 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 50 پولا، زر ایرانی تومنه 5 افغانۍ 40 پولا او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
او سم یو بهرنی موضوع تعقیبو. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وای پر روسیې به د اروپایي ټولنې بندیزونه پر ځای پاتې وي. پر روسیې د امریکا متحده ایالاتونو هم له خپل لوري د بندیزونو د دوام خبره کړې ده. دغه بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د مداخله له کبله لګول سوي دي. رضوان مراد د موضوع څرلې په استودیو کې راسره دی. مراد صاحب، د جرمنی صدر اعظم پر روسیې د بندیزونو په اړه تازه څرګندونه کړې دي.
مننه سالی صاحب. انګلا مرکل پرون د لتوینیا په پایتخت کې وو خبريالانو ته په روسیې د بندیزونو پر مسأله باندې د مسأله په اړه خبرې وکړې. انګلا مرکل وی چې تر څو پورې د اوکراین په ختیځ کې د 2015 کال د اوربان هغه تړون چې د منسک د تړون په نامه یادیږي دا په پوره ډول عملي نشي او دغه ته اوربان ټینګ نوي، روسیه به د اروپایي ټولنې په خاص ډول بیا د جرمني بندیزونه پر ځای پاتې وي. د جرمني بندیزونه پر روسیه ډیر مهم دي، ځکه روسیه له جرمني سره د انرژي برخه کې راکړه ورکړه درلوده او دغه راس د جرمني ورته په اروپا کې یو لوی یعنی پارتنر یا شریکو. انګلا مرکل ویلي دي چې دا د پورې تعلق لري چې روسیه د اوکراین مزکنې بشپړتیا ته درناوی ولري او دا هغه هدف دی چې اروپایي ټولنه او جرمني غواړي چې روسیه دا کارونه وکړي، نور بندیزونه به بیا پر لری کیږي.
بل په خپل روسیه د دوغو بندیزونو او د غرض د اوکراین په ختیځ کې دروانی جګړې پاره شوی.
روسیا خو له اول ورځ نه له 2014 کال د اپریل میاشت نه لکه نه چې د کریمیا ټاپو زمل خپل خاور سره یو ځای کړی ده، له هغې راهیسې وي چې د اوکراین په مسایلو کې مداخله او لاسوهنه نه کوي. خو امریکایان او دغه راس نور غربي نړۍ وایي چې دوی شواهد لري، ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ته وړاندې کړي دي چې روسیا دغلته د جګړې تمویلونکې ده او د اوکراین بلتون پالو سره د پیسو او د وسلو مرسته کوي. دا هم باید وایي چې تر اوسه پورې دغه څلور کلنه جګړه کې د اوکراین په ختیځ کې تر 10000 زیات کسان وژل شوی دي. خو روسیه بیا کڅه هم چې په دغه تړون د اوربان کې د اوکراین د ختیځ روسیه شامل ده، خو روسیه بیا د اوکراین حکومت ملامتوي وي چې د دې تړون د پرځای ساتلو لپاره اقدامات نه دي کړي او د سرغړونې ترې شوی دي.
ډېر مننه له رضوان مراد څخه. مغوردل چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي پر روسیه به د اروپایي ټولنې بندیزونه پر ځای پاتوي. دغه بندیزونه په اوکراین کې د روسیه د مداخله لکبل لګول سوی دی پر روسیه د امریکا متحد ایالاتونو هم د دغه مداخله لکبل ځینی بندیزونه لګولی.
ویوا لا لیبرتاد!
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي.
بیرته د افغانستان مسایل ته ورګرځو. ځینې څارونکي وایي چې د افغانستان جګړه شاید د سوریې تر جګړې ډیره خونړۍ وي. دا چې ولې د فرانسې خبری اجنس په دې اړه یو راپور خپور کړی، مهمې برخې له احمد تکل ناوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اولس کلنه جګړه کې تشدد اوج ته رسیدلی، څارونکي وایي دا جګړه ښایي سکل د سوریې او د نړۍ د بلې هرې جګړې په پرتله ډیره خونړۍ وي. دا مایوسونکې ارزونه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د چارواکو له خوشبینانه څرګندونو سره څرګند توپیر لري او د افغانستان د کړکیچ په ختمولو کې د ناامیدۍ نښه ده. فرانس پرس خبری اجنس په خپل تحلیلي راپور کې لیکي په داسې حال کې چې د سپتمبر د 11مې له حملو راورسته په امریکا کې زیږیدلی نسل رسیدلی او د همدې نسل ځوانان اوس په پاوځ کې خپل نمونه لیکي. دا مایوسونکې څیړنه ښیي چې د افغانستان د جګړې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي هم د پخوانیو ولسمشرانو په څیر ناکامه ده. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو کارپو جانی والش فرانس پرس اجنس ته ویلي چې د افغانستان د جګړې له زیاتېدونکو تلفاتو او د سوریې د جګړې د احتمالي ختمېدو له نښو نښانو ښکاري چې د افغانستان جګړه ښایي د نړۍ د یوازیني خونړۍ کړکیچ په توګه دوام وکړي. والش وایي په افغانستان کې هر کال یو نوی خونړۍ کال وي او وضعیت هر کال د تیر هغه په پرتله نور هم خرابیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ټولنې د ارقامو لمخې په دې هیواد کې د تیر یو کال په جګړو کې له 15,000 زیات خلک وژل شوی. خو د بحران د نړیوال سازمان سلاکار ګرایم سمیت وایي له نښو نښانو ښکاري چې د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو او د جګړې د ګډونوالو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر په 2013 کال کې ښایي 20,000 ته ورسیږي. سمیت وایي دا د نړۍ د بلې هرې جګړې د تلفاتو په پرتله لوړه شمیره ده. د جګړو د تلفاتو ثبتونکې نړیواله اداره UCDP چې مرکز یې په سویډن کې دی وایي په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواوو د تلفاتو شمیر 9,604 نوي تنه وو. دا ټولنه اټکل کوي چې د افغانستان د جګړې د تلفاتو شمیر به سږ کال په بیساري ډول زیات وي. د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد فرانس پرس اجنس ته ویلي چې افغانستان د سیمې او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی او وضعیت یې په خرابېدو دی.
افغانستان به طرف جنگ های نیابتی روان است و به طرف از این روان است که سوریه بدتر شود. شما اینجا میبینید آیسته آیسته جنگ های نیابتی سعودی و ایران، جنگ های نیابتی هند و پاکستان و جنگ های نیابتی روسیه و چین و آمریکا را اینجا اختلافات روز به روز زیاد شده میره.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې د افغانستان د جګړې د ملکي تلفاتو شمیر د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه کم 1,100 ته لوړ شو چې په پخوانیو کلونو کې ساری نه لري. د فرانس پرس راپور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکي چې د 300-400 ترمنځ وسلوال مخالفین هر اونۍ په جګړو کې وژل کیږي. رحیمی په جګړو کې د وژل شویو ملکی وګړو او افغان پوځیانو شمیر ونه خوت. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې سیګار د راپور لمخې له 15,000 زیات افغان پوځیان هر کال په جګړو کې وژل کیږي. خو څارونکو باور لري چې د تلفاتو د شمیرې له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د بحران د نړیوال سازمان سلاکار ښاغلی سمیت وایي چې سږ کال د افغان ځواکونو تلفات ښایي بګنوونکي وي.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیایي پروژې پروموټ د ناکامۍ په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې د افغان ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره د امریکا سلګونه ډالر مرسته هایفو میل شوې ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې ویلي چې 280 میلیونه ډالره چې د افغان ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره ځانګړې شوي وي هایفو میل شوي دي. ورځپاڼې د نیویارک ټایمز او افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش جان سبکو په اول لیکلی چې دغه اندازه پیسې تر 2022 میلادي کال پورې د 15000 خزو د وړتیاو د لوړول لپاره ځانګړي شوی وي چې د پروموټ پروژې د یو شمیر کارکونکو لخوا های فومایل شوی دي. د مطلب په دوام لیکل شوی چې جان سبکو ویلي په دې برخه کې هیڅ د پام وړ فعالیت نه تر سترګو کیږي. مانګار خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل مطلب کې دغه پروژه ناکامه بلل ده. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړې ادارې ویلي چې د افغان ښځو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د ابتکاري پروژه ناکامه ده او د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه لګیدلې دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې د دغه پروژې له پیل راهیسې تر اوسه 50 میلیونه ډالر مصرف شوي چې لاسته راوړنه یې یوازې خودندو ته د 55 میرمنو رسول خودل شوي دي. په مطلب کې د دغه پروژې په اړه د جان سبکو په حواله راغلي چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې په دې برخه کې اضافه ګوي کړې او د امریکا او افغانستان خلکو ته یې درواغ ویلي دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غني ویلي چې د دې پیسو ډیره برخه په اداري کارونو لګیدلې ده. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو په خپل مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي دا پروژه 15 کاله مخکې پیل شوه او په ټوله نړۍ کې د ښځو لپاره یوه لویه پروژه ګڼل شوې چې ټاکل شوې وه د لسګونو زرو ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي. خو په مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش په حواله راغلي چې دا اوس ښځو ته له یو روزنیز پروګرام پرته بل څه نه دي او مؤثریت یې هم نه دی معلوم.
یو هوایی شرکت غواړي چې ګرځندویان د سپوږمۍ مدار ته بوځي. نور لیسمت څاروان اوري.
سپیس اکس کمپنۍ چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی ویلي چې یوه تن ورڅخه غوښتي چې په بی اف آر فضایي راکټ کې یې د سپوږمۍ مدار ته بوځي. د رویټرز او فرانس پریس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده هغه ستور بیړۍ چې سپیس اکس کمپنۍ د مریخ د سفر لپاره جوړوي د سپوږمۍ مدار ته انسان هم یوسي. د سپیس اکس کمپنۍ ویندوی په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې یو تن چمتووالی ښودلی چې په بی اف آر ستور بیړۍ کې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځي. په همدې حال کې د ټسلا خاوند الن ماسک به د دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر 18 کیږي د دې سفر جزئیات اعلان کړي. تر اوسه پورې یوازې 24 انسانان سپوږمۍ ته تللي دي. وروستی انسان په 1922 میلادي کال سپوږمۍ ته تللی و او له هغه وروسته هیڅوک سپوږمۍ ته نه دی تللی.
ستاسو له پیغامونو
سلام قبول کی بار لا سلام ز لالایما د کندهار خبرې کوم. دغه معروف ارغسان پر برابر باندې چې د بند کوم دلته موضوع د شپږ وکاله شپږ کاله و د مخه دغه موضوع وروره چې وای راپور د سی بیا بیرته ورکه سی وای دغه تیر والی چې دغه والی ورور دی دغه په وخت کې دغه موضوع وروره د موضوع به چې راپور کوي د ازادي رادیو دغه موضوع مشرکه کی چې وروره دغه وسولی شپږ وکاله کیږي چې دغه دې منظور شوی دی دغه بوجه راغلی ده او پلانکار دا ولې نه کیږي شپږ کاله وکاله چې هغه داسې بند وي چې وروره 15 ولسوالۍ کې ګټه رسېږي چې یوه د دامان ولسوالۍ ده یوه د تختپور ولسوالۍ ده یوه د بولدک ولسوالۍ ده یوه خودي سره معروفو یوه ارغسان دی. دغه وروره زموږ دغه یو آواز ورسوي دغه ډېر لوی مشکل دی. دغه مشکل سره انشاءالله د ګردو مشکلات حلېږي د مځکې اوکې او بابا چې دغه اوبه راپورته کیږي دغه سره د برمو د شرنګو به پیدا شي. خدای مال سبه مخم شس.
السلام علیکم. د آزادۍ د کارکونکو ته او اورېدونکو ته د آزادۍ ډېره مننه کوم چې پیغامونه دې مونږ ته واټ او مونږ په ژبه باندې خبرلی ډېر ته خوشاله. زه د شهزادو نه جبار خان خبرې کوم او د مونږ د شهزادو په سړک باندې کار بیا ډېر سکانه دی. د دې سړک په جوړېدو سره د مونږ په زراعت ډېره وده کړې ده. مخکې مونږ به چې کومه ترکاري یا رومیان را رسول ښار ته به ډېر په قیمت لګښت باندې را رسېده. اوس موټر والا مونږ سره ډېره ګزاره کوي تر مېنزې پورې سړک پوخ شوی کنګریټ شوی او دغلته کار سکانه دی. شرکت والا کار سم نه کوي. غواړو د وزارت کې پیدا مینه چې دغسې مونږ سره لږ نور همکاري وکړي. مونږ د ولسمو وس د زراعت مخه کړی دا او چې مونږ ته راغلم د مونږ کوم تولیدات د زراعت چې دا په ارزان قیمت باندې جلال آباد خار ته کابل ته راوړته مونږ باندې د کرایه لګښت هم راځي مونږ هم د ولسمو زراعت ته مخه کړی مونږ غږ ورکول چارواکو ته باید ورسی او ډیره مننه کوم د ازادي راډیو کارکوونکو نه وساله
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
له همدغه پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري
په فرا کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوې ده. پیښه تیر شپه د خاک سفید پرنچ سیمه کې هغه مهال وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او وری واخیست. دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ یو هیئت نن کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی دی چې د افغان چارواکو سره به په دواړخیزو مسلو خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړي. دا 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ د ورځنیو لوبو سیالۍ نن په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پوخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنې کتنې کړې دي. د جرمني صدر اعظم ویلي سوچ په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نیوټینګ شوی د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر مسکو دوام وکړي. او سعودي عربستان پرون ویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا ویشتل شوي د لرې واټن ویشتونکي توغندۍ چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف و په هوا کې له منځه وړي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وی پانل وسته لسی چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپل پانل لري. تاسو هم کولای شئ چې دغه پانل لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ تازه خبرونه او راپورونه پکې پیدا کړئ. د فیسبوک پانی پته مو ده facebook.com/ازادي راډیو. د دې خبرونې خبري برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبریږي چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره د نشې موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو د نتایجو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې تنه د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان په سرخرود او خوګیانوی ولسوالیو کې په بیلابیل عملیاتو کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 328 کیلوګرامه چرس د ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په وروستیو نوې کې لسګونه کیلوګرامه نشې مواد نیولي چې لومړی ننګرهار ولایت او بیا له هغه ځایه بهر ته قاچاق کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو د قاچاق په تور شپارس کسان محاکمه کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي راډیو ته وویل دا شپارس کسان چې د نشه یي موادو د قاچاق په لاسو پیښو کې نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي ول، تیرونی د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 15 څخه تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول خغلې موهید وای چې په تیرونی کې څلور دیش کسان چې د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی ول د مرکز ته معرفي شول.
د تیرونی په جریان کې د بیلابیلو ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د څلور دیش تورنو کسانو قضیه لیږل شوې دي. په دې څلور دیش تورنو کسانو کې څلور میرمنې دي. د دوی دوسی د محل تر چیرنو لاندې دي چې تر چیرنو وروسته به محکمو ته ولېګل شي.
لنی بلشوی کسانو څخه درې تنه هغه محل د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیول شي وختلې نشي مواد هند قاچاق کړي. د تخار ولایت پولیسو په دې ولایت کې نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد د قاچاقو مخنیوي ولده. د تخار ولایت د نشې مواد سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادي رادیو ته ویل 9.5 کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د تخار ولایت له کلفغان ولسوالۍ څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي. پولیسو د تلاشی پر مهال نیولی او د قاچاق په توری یو تن هم نیولی دی. خاغلی نادری زیاته کړه چې په وروستیو دوو اونیو کې د تخار ولایت په ولسوالیو کې د تولید شوي نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال څو کسان نیول شوي چې غوښتل یې د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي او اوس د اونۍ د وروستۍ پیښې حال درکوو. یو موټر چلوونکی هغه مهال ونیول شو چې له کابل څخه یې کندهار ته نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنوی ته وویل 15 کیلو او 70 ګرامه هیروین چې د انارو په کارتنونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې واچي د باس په وسیله کابل ته قاچاق کړي. پر غندی چوک کې د پولیسو لخوا د تلاشی پر مهال ونیول شول او موټر چلوونکی هم د قاچاق په تور نیول شوی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په داسې حال کې قاچاق کوونکي نیسي چې له ولایتونو څخه کابل ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې.
د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو نتیجه
ناامنی او د غټول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي.
موتاجن او تفریحي پارکونه
دا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوي دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو. هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي. موږ درس نه اوباسي.
ایرانیان افغان کارګران نشو ته اچوي.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي. خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی.
د جلاویز په نوم د یوې مېرمنې په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښې ده.
خزی می نشه کوله. دیره بد خویه و. اوز چه دی نشه خوشی کردی موک دشوان پا خوان پوشوی.
او دخپرونی پا پاکی درامه هم لرو.
دکتر سیب دادا نسمی درد که بی مرده کرم وی وی.
تا پرده غکت پریوزه؟
وی 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 خزی دا لاستم بی وی سرک زره.
داده لاستی را که.
اوز دخپرونی نمونه بطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو تولید کم شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل د نشي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه د دې لامل شوي چې د نشي موادو د تولید فعالیتونه ګډ وډ او د نشي موادو په تولید کې کموالی راسي. په کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دفتر ازادي رادیو ته وویل د نشي موادو پر کارخانو د دوی عملیات روان دي او دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د نشي موادو پر کارخانو لس هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو د نشي موادو د کارخانو د لوجستیکي او اسانتیاو برابرولو سرچینې وچ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو نظامی ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د نشه یي موادو په تولید کې کموالی راغلی دی. ښاغلی بختیار زیاتوي دوی هڅه کوي چې د نشه یي موادو پر خلاف خپل عملیات له بهرنیو ځواکونو سره همغږي کړي. د دې همغږي په نتیجه کې به د نشه یي موادو پر کارخانو باندې بهرني ځواکونه د هوا او افغان ځواکونه به د ځمکې لارې عملیات کوي.
مو کوخه کو چې پراتلون کې همغږی دی رکړو زکه که د هوا او ځمکې لاري پر یو وخت عملیات وشي نو نتیجه به خوي. څومره چې د نشي موادو د تولید پر لوجستیکی سرچینو فشار راځي په هغه اندازه تولید کمیږي او دورستي او بریدونو له عمله د نشي موادو د تولید کچا راټیټه شوې ده. بهرنیو ځواکونو تر دې مهاله تر 130 ډیر عملیات کړي او ډيري کارخاني ویجاړي کړي دي. که همغږي ډیر شي نو نتیجه به هم ښه شي.
ښاغلی بختیار زیاته کړه چې د کوکنارو د کښ دوام د نشه یي موادو تولید ته لاره هواروي او د نشه یي موادو اصلي سرچینه بلل کیږي. له همدې عمله باید افغان او بهرني نظامي ځواکونه په ګډه عملیات وکړي. د دې عملیاتو په نتیجه کې به له یوې خوا د کوکنارو د کښ او له بلې خوا به یې د پروسیس او جوړولو مخه ونیول شي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل دوی د نشه یي موادو د کارخانو په ګډون د طالبانو ټولې مالی سرچینې په نښه کړې او د تیرې یوې میاشتې په بهیر کې یې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې لس هوایي بریدونه کړي دي. د ناټو دفتر زیاتوي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وړاندې عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي او افغان هوایي ځواکونه هم د نشه یي موادو پر لابراتوارونو باندې په عملیاتو کې ګډون کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد عبدو باور لري چې ناامنۍ د کوکنارو کښت ته لاره هواره کړې او باید امنیت او له نشه یي موادو سره مبارزې ته پر یو وخت پام وسي. ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشه یي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي، ځکه هره سیمه چې د طالبانو لاس تلویږي هلته بزګر هڅول کیږي چې کوکنار وکړي. حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي او دغه ډول د محلي چارواکي هم له قاچاق کوونکو سره جدي چلن وکړي او بزګرو ته د اجازه نه ورکوي چې په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي. د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د بهرنیو ځواکونو عملیات په هلمند کې نږدې یو کال مخکې پیل شول چې وروسته فراه او بدخشان ولایتونو ته هم وغځېدل. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د نشه یي موادو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي قومندان لینسپونچ وایي چې طالبانو ته د دې عملیاتو له امله 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
محمد ایاز ته نه کو چې د نشه موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
کابل شاریان په تفریح پارکونو کې د متاجونو له موجودیت او نشي موادو له استعمال څخه سر ټکوي. د کابل څو شاریانو ازادي راډیو ته وویل له پولیسو وخته څخه د متاجونو تر شړلو وروسته په شار کې متاجین ډیر سوي چې اوس یې ډیری برخه د شار په تفریح پارکونو کې اوسیږي او هلته نشي کوي. دغه ډول کابل ښاروالي هم په تفریح پارکونو کې د نشي موادو د استعمال په اړه اندېښنه ښیي او له پولیسو سره په ګډه همکاري د متاجونو د راټولولو خبر ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
دا کابل ښار چې د افغانستان ته نورو ښارونو ډیر خلک پکې اوسیږي خو څو محدود تفریحي پارکونه لري چې د احتیاط له پراخېدلو سره دا ځایونه هم له معتدینو څخه خوندي نه دي. موږ دو تفریحي پارکونو ته ورغلو چې د دې پارکونو د خدمتونو په اړه له خلکو سره خبرې وکړو. هغه خلک چې د پارکونو ته راغلي وایي چې دا تفریحي پارکونه اوس د معتادینو د راټولېدو په مرکزونو بدل شوي دي. هغه خلک چې د خارنو او دیبوري پارکونو ته راځي وایي په پارکونو کې لسګونه معتادین نشي کوي چې له یوې خوا یې د پارک فضا ککړه کړي او له بلې خوا دوی ته مزاحمت کوي.
همدا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوو امتحانونه مره نږدې دي نو دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو. هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي. موږ درس نه اوباسي مجبور چې یو درس ته یو څه وقفه ورکړو د بوی یا ځای تر ورته پرېږدو. دولت هم باید د دې مخنیوی وکړي به ځکه فرق خو د ارامتیا ځای ده چې هلته سړی باید درس ووایي هلته باید آرام وکړي.
نام عتیق الله ده د فانتونو د انجینرۍ فنځی محصل یم. دلته چې کوم دغه عادتیان خلک چې خلک ګوري نو دغې نه شاید خلک او منفي تاثیر په دوی باندې ولري. زیات وخت موږ کوشش کوو چې درس وایو خو بیا هم موږ نه به زیات وخت بوی تاثیر راوړي نو موږ د درس څخه یو څه مزاحمت وکړي. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دلته چې فار ته څوک درسو ته راځي او یا د آرامچا دپاره راځي چې کله دوی ګوري امکان ته ولري چې دوی باندې زیات منفي تاثیر وغورځوي.
چې ډېر مشکلات پخ کړی کنه زکه چې دوی دلته راځي دوی لا چر سامونګ نشه کیګو دوی خپل خو نشه خو مونږ نشه دومره زیات چرسونه وي او بل محصولین زیات همدا کارت متوجه شوی دي زیات محصولین زدل چې ګورم هغه هم دا چرس باندې روک دي شوی دي دوی ته یو داس زیات یوړل شي یو داس فنا زیات دیوړل شي چلته دونو خلک مزاحمت ونه کړی
هغه خلک چې دی بوري پارک ته راځي ډیری د کابل پانتون محصولین دي دوی وای له پل سوخته څخه د معتادینو تر شړلو وروسته اوس ټول خار معتادین نیولای چې زیاتره په تفریحي ځایونو کې اوسیږي کابل خاروالی په خار کې د څو لکو معتادینو موجودیت د روغتیا او نظافت په برخو کې لویه ستونزه بولي خو زیاتوي چې خاروالی یوازې نشي کولای دا ستونزه حل کړي د کابل خاروالی مطبوعاتي مسول جلیل سلطانی ازادۍ رادیو ته وویل خاروالی د دې ستونزې د حل مسولیت لري او له نورو ادارو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له پارکونو څخه معتادین راټول کړي
متاسفانه موضوع اعتیاد یکی از معضلات
لکه د مرغ چې اعتیاد د دې ټولنې له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي کابل خاروالی تل معتادینو څخه د راپیدا شوی ستونزو په اړه اندېښنه لري او اوس دا موضوع تر بحث او څېړنې لاندې ده سره لدې چې کابل خاروالی اجرایه قوه نه لري خو بیا هم د ښار د مدیریت او ستونزو د حل مسؤلیت پر غاړه لري
کله چې د کابل امنیه قومندانې د پلسوخته سیمه له معتادینو څخه پاک کړه نو په سلګونو معتادین د کابل ښار په سړکونو او تفریحي ځایونو کې ځای پر ځای شول او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړ د افغان دولت او ملګرو ملتونو د سیرنو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 3 میلیونو اوړي چې ډیری برخې په کابل ښار کې اوسیږي
مسکا هوتک و چې د کابل ښار په تفریحي پارکونو کې د معتادینو د وسیدو په اړه راپور راوړوه
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولین ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 شل 15 سلويخت 0900 1255 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1260 مزنی سپو خبريږي اوس به د هغو محتاجینو حال واخلو چې د ایرانیانو لخوا په نشو اخته سوی دي هغه افغانان چې په ایران کې مزدوري کوي د ایرانیانو لخوا نشو ته حسول کیږي هغه کارګران چې په ایران کې په نشو اخته سوی او بیا افغانستان ته راستانه سوی وایي ایرانیانو دوی د دې لپاره نشو ته حسول چې ډیر کار وکړي د هرات محلي چارواکي هم دا مني چې ډیری افغان ځوانان چې ایران ته د کار لپاره تللي هلته په نشو اخته سوي او افغانستان ته نشیان راستانه سوي دي شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې یوسف زدران یې وړاندې کوي
احمد شلکلن چې د کار لپاره ایران ته ولاړ خو لږه موده وروسته د نشې په لومه کې بند شو دی اوس 2 کلن او د معتادینو د درملنې په یو شخصي روغتون کې بستر دی احمد وایي دی یو ایرانی د دې لپاره په نشو اخته کړ چې ډیر کار وکړي
صاحب کولی که پیش کار مکردم به تریاک مکشید
لچا سره چی ما کار که به هغه تریاکی و پا کور که تریاک نشد کولی زموک پا کور تا که بیچ کول کلا چی بزه پا کار که ستره شم نو ده براغه کر چی راش یو دو تریاک کش کرا ستریا به دیور کشی هغه محل زن نپوهیدم چی ما به پا دی بدبخته یخته کوی
که زندگی آدم نبود مشن نمفهمیدم که ما بزیر از من دازم
احمد خپل کورنۍ ایران ته پروزی غټلو پسې لګلای وو خو دوی نه خبره ول چې هغه په نشو اخته کیږي د احمد مور پرګولا ل ایرانیانو ګیله کوي او وای کله چې د خپل زوی ل احتیاط څخه خبره شوم نو د ځان وژنې هڅه مې وکړه خو کورنۍ مې د دې کار مخاوني ولا
برا بیرنګ مو باندې نو
مور ایران تزم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو خوشي خلاغي خو ماتات کوړ تر هغه په دوه هم ورځې از ما په مخ کې تاریخ وسکول لزان سره مې وویل لدا سره وڅ کوم بل اخرې درملنه هم ونشوه
دا ایواز پرې ګل نه د چې د خپل معتاد زوی په غم کې سوځي د مریم په نوم یو بل مېرمنه هم دا غو افغان میندل جملې څخه ده چې درې زلمی زامن په ایران کې په نشو اخته شوې دي مریم وایي چې د بیوزلې لاملې زامن ایران ته لګلی خو لاغې خو نشایان کور ته راغلل
ارسه بچه ما معتاد چیزی هم ندشتون
دری زامن می معتادین دی دوی په ایران که په نشو اخته شوی دی
یو پینځه ویش کاله او بل یې څوارلس کاله کېږي چې نشه کوي. یو هوښیار زوی مې بیا شپږ کاله کېږي چې پر نشو اخته شوی دی. کله چې زه له ایران راغلم هغه وخت نه ومه خبره چې زامن مې پر نشو اخته شوي دي. د ناروغانو ګمان مې ورباندې وکړ. هغه و چې ډاکټر ته مې بوتلل. ډاکټر راته وویل چې دوی پر نشو اخته شوي دي. تر دې وخته پورې زه نه پوهېدم چې معتاد څنګه وي.
د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې چارواکي وایي ډیری افغان ځوانان چې د کار او روزي ګټلو لپاره ایران ته تللي هلته په نشو اخته شوي او بیا د ایراني نظامیان لخوا بیرته افغانستان ته را اړول شوي دي. د هرات ولایت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو مدیر سید محمد سادات وایي هغه افغانان چې له ایرانیانو سره مزدوري کوي ایرانیان د دې لپاره په نشو اخته کوي چې د دوی لپاره ډیر کار وکړي.
ځینی هغه ایرانیان چې افغانان کار ورسره کوي د نشئی موادو د زیانونو په اړه زموږ د هیوادوالو له ناخبرۍ څخه ناوړه ګټه اخلي او په غالب ګمان دوی هڅوي چې د ډیر کار کولو لپاره نشي وکړي. داسې ادعاوې شته. موږ داسې کسان لیدلي او په دې اړه مو اورېدلي دي. داسې معتادین هم شته چې داسې ادعاوې کوي.
ډیری افغان کارګران په ایران کې په نشو اخته کیږي سره لدې چې ډیر کار کوي خو بیا هم ایرانیان دوی تخپل مزدوري پوره نه ورکوي. دوی پولیسو ته په لاس ورکوي چې هغوی بیا په زور افغانستان ته را اړوي.
یوسف زدرانو چې له ایران څخه د راستنسو محتاجینو په اړه راپور راوړوه او اوس د جلاویس په نوم د یوې میرمنې حال درکوو چې نشه یې پرې ایښې ده. د غور ولایت دا میرمن هغه مهال په تاریاکو اخته سوه چې غوښتل یې د تاریاکو له لارې د ځان علاج وکړي. دلاویز اوس جوړه سوی او د غور ولایت په شروالۍ کې د صفاکاری په توګه کار کوي. دلاویز چې پنځه کاله یې تاریخ څکولي وایي د احتیاط پر مهال یې ورځني کارونه نسوای کولی او یوازې به یې د نشې په اړه فکر کاوه. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د غور ولایت دلاویز د پنځو اولادونو مور ده. دا وایي کله چې په کلي کې اوسېده نو د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره د تریاکو خوړل پیل کړل. هغه و چې له همدې ځایه ورو ورو په تریاکو معتاده شوه.
کله چې مې زیات تریاک خوړل ورسره عادت شوم. ژوند مې ډیر سخت و. د اولادونو په کیسه کې به نه ومه. آن دا چې ورور به مې د کور مخې ته راغی هم به مې نه راپرېښود. د خپل میړه او هیڅ شي په کیسه کې نه ومه. ژوند مې ډیر تریخ او له جنجالونو ډک و.
د لاویز د پنځو کلونو تر احتیاط وروسته اوس روغه شوې او له خپلو پنځو ماشومانو او میړه سره د غور د مرکز په یو زاړه دولتي کور کې اوسیږي. دا په داسې حال کې چې خپلو اولادونو ته جامې ګنډي له خپل اوسني ژوند څخه خوشاله ښکاري.
کله چې مې د تریاکو عمل خوشی کړ اوس له خپله ژونده ډیره راضی یمه. د غور له معتادو ښځو څخه غواړم چې دوی هم زما غوندې روغتونونو ته ولاړې شي او د ځانونو درملنه وکړي.
د لاویز دوه کاله مخکې په یوه دولتي روغتون کې بستري او تر درملنې وروسته اوس روغه شوې ده. د دې میړه وایي چې له میرمنې سره یې ډیر کړاوونه ګاللي دي خو اوس خوشحاله دی ځکه میرمنې اوس روغه شوې او خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ښځې مې نشه کوله. ډیره بدخویه وه. ژوند مو ډیر خراب و. د ډوډۍ پخولو لپاره مو څوک نه درلودل. کالي مو پخپله پرېولل. ښځې ته مې د کار نه شوای ویلی. اوس چې دې نشه خوشې کړې موږ د ژوند په خوند پوه شوي او ژوند مو ډیر ښه شوی دی. پخوا د دې نشئی موادو له خاطره پوره وړي وو خو اوس موږ پور خلاص کړی دی. اوس زه او دا دواړه کار کوو او د اولادونو روزنې ته مو هم ښه پام کړی دی.
د لاویز اوس د غور ولایت په خاروالۍ کې صفا کاره ده. د غور خاروالۍ سرپرست فضل الحق وحید د دې له کاره راضي ښکاري او دا په خپل کار کې بریالی ګڼي.
دوه کاله کېږي چې په خاروالۍ کې کار کوي. اوس پرل سوې وظیفه په سمه توګه ترسره کوي. موږ هیڅکله احساس نه دی کړی چې دا د ګواکې معتاده وي او خپل کارونه دې سم ونه کړای سي. دا د یوه سالم شخص په توګه ټول کارونه په منظم ډول ترسره کوي او د خاروالۍ اداره ځینې راضي ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نارینه او ترڅنګ ډیری ښځې هم په نشو اخته شوې دي. که معتادې میرمنې د دلاویز غوندې په روغتونونو کې بستري او درملنې ته غاړه کیږدي، نو خپل پخواني ژوند ته بیرته ورګرځېدای او خوشحاله ژوند درلودی شي.
د دلاویز په نوم د یوې میرمنې په اړه مو راپور اورېده چې نشه یې پرې ایښې او اوس خوشحاله ژوند لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغ کیږي او میرمنې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یو داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مړ شو
د اکرام پلار، بیا په عذاب شوي؟
او په عذاب یم، بدن می سخت درد کوي، زه چې وایم اډوکې مې ټوټه ټوټه شول.
د نس ټپ خو به درد نه کوي؟
نه نه، د نس ټپ مې درد نه کوي. ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدای یو میاشت کېږي چې لګې، هیڅ ګټه یې نه ده درته کړې. یو سات آرامې بیرته هغه دردونه در پوری شي.
نو څه وکم، بله چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاری را کوي.
و سړیا، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي. که زما منې، ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازا،
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای دې خیر کی، مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا غ مریض دی چې تاسو یو میاش مخ کې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد مشو، په یاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله ستاسو ونی سره ګزره.
ته د لاسه راکې. دغسی
آفرین.
وو دغسی
آفرین. دغسی ته د لمن پورته کې چې د نسټاپ دی وګوره.
خړاکتر شو دغه دی وګوره.
د نسټاپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نسټاپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نسټاپ خو بيخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
هغه دوا چې تر اکړې وا خلاص شو ډاکټر صاحب، خدای یو ډول پیشکاری زه په خپل ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟
او
ما خو تاسو پیچکاری نه درکړي. تیر ښکاره کې څه ډول پیچکاری دی؟
دغه دی وی ګوره.
څه شی؟ سوسیګان؟
او
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکو. که ناروغ له درد ډیر په تکلیف وو، نو یو پیچکاری تر عملیات وروسته هم ورکو. نورې نه ورکو، ځکه چې بیا ور باندې معتاد کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درد ډیر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولی.
نو چې په تکلیف یې، ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرام شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کیږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کیږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي، یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نه آرامه کیږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوڑی، نس نس تراتا پیدا کیگی او بدن می سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوشم، تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې د پوسوسیګان پچکارو یې موتات شوه ده، لکه پودری داسې ده.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه موتات شوه یم؟
هو، له بد مرغه چې موتات شوه.
وای خدای، دا په څه بلا اخته شولم.
خورې، دا ستاسو خپل لاسه. هدی ناروغی درلودله او هغه هم جوړیدله، خو تاسو په خپل سر پچکاری رانیولې دي او ناروغ ته مور لګولې دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دې زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانه نیم دې شفاخانې ته بوځئ، خو پام وي چې بیا دا پچکاری ور ونه لګوئ.
ڈاکٹر صاحب، وقت پچکار لگو او نہ وقت پخل سر دوا نم واخلم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.